سره مشه ګران کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده وړاندې کوونکی زه محمود شلیل
او زه نو شروان کلندر
نن د زیارت ورځ کال 2000 شلم د جنوري 28 نیټه ده په پښتونخوا کې دا وخت د ماسخو د شپې 9:30 بجې دی په کابل کې نه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11:30 بجې دی یو شمیر رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې اول غوښ شه د مهمو خبرونو سایټ کوتا
د چین حکومت خپل هغه درو خارونو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولې چې په حق له ویل شوی نوی کورونا وایرس په دغه سیمو څخه نړۍ ته خور شوې دي. د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم په خپل ایرپورټونو د مسافرو طبي معاینه پیل کړې دي.
چین او پاکستان دوانو د اقتصادي راهداري سی پیک په اړه امریکایي نیوکو ته په خبرګون کې ویلي د سی پیک منصوبه شفافه ده.
او د چین سرخار بیجنګ کې ترهګرو ته د مالی مرستو او غیر قانونه پیسو مخنیوي په اړه روانه غونډه کې د خزانه وزیر احمد اظهر مشرۍ کې پاکستاني ډلې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ایف اے ٹی ایف چارواکي په دې باندې مطمئنه کړی دي چې د ترهګرو ته مالی مرستو غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره کوي ګامونه پورته کړي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو سټک کتاب سوور دل مونږ سره اوسې سوشي بو کې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو.
خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو دا خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوري د څنګه د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
ګران اوردونکو د وی او ای ډیوا د خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ټلویزیون باندې هم اوریدل شئ د ریډیو باندې هم د خبرونه خبريږي د دې ترڅنګ هغه اوردونکو چې د انټرنیټ ته رسایي وي نو د وی او ای ډیوا .com چې کوم ویب پاڼه ده هغه باندې هم د خبرونه تاسو نیخ په نیخ باندې اوریدل او کتل شئ. د ریپورتونو په برخه کې دا وخت په نړۍ کې غټ خبر دی چې د چین ووهان سیمې څخه چې کومه نوې ناروغي خپره شوې ده کورونا وایرس ورته وي هغه په نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي. دغه ناروغي تر اوسه پورې په نړۍ کې تر شلو پورې کسان وژلي دي او د 500 نور یې چې کوم دی هغه ناروغ کړي دي. په پاکستان کې هم دغه لپاره ګامونه پورته کړی شوې لري او چین حکومت په پورتو غبانه د ووهان په شمول باندې درې خپل خارونو ته د خلکو د جازونو د ټرینونو تګ راتګ بند کړی دی. ګومان کیږي چې کنه دغه سیمه څخه دا ناروغي خپره شوې ده. پاکستان ته هم د سی پیک په ځبانه د چینایانو تګ راتګ کافی زیات دی نو پاکستان هم په خپل ایرپورټونو باندې طبي معاینه پیل کړی ده او د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دغه اړه نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د صحت ملي وزارت لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د ټولو صوبو د صحت وزیرانو ته د وایرس په اړه خبرداري جاری کړل شوی دی. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د یاد وزارت ویان ساجد شاه وایي چې پاکستان کې میش لوی شمیره کې چینایي وګړي دا وخت د نوې کال مراسمو کې برخه اغستو لپاره په چین کې دي او د ساجد شاه په خبره پاکستان ته په واپسې به دغه چینایي وګړي د سخت طبي سکریننګ د عمل نتیریږي.
تقریبا انہوں نے 8 فروری سے واپس آنا ہے تو وہ جب آئیں گے پروپر سکریننگ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کوئی کیری تو نہیں کر کے لے
آگا. وائی چی دا پاکستان پر لوی ہوائی ڈگر اسلام آباد لاہور اور کراچی باندھے دا سکریننگ نظام پزیکڑے شوے دے او د چینایي وګړو پانت د 8 فروری نه د واپسې امکان دی او پاکستان ته پراتلو به په هوایی ډګرو او په نورو ځایونو باندې دوی د سخت سکریننګ د عمل نه تیریږي. او که په کوم یو چینایي وګړو کې هم د دغه وایرس شواهد ترلاسه شو نو هغه به هم په هغه ځای ودرول کیږي او د هغې نه به مخکې نه پرېښودل کیږي. ساجد شاه زیاته کړه چې هر اونۍ د چین څخه 30 د مسافرو هوایی جازونه پاکستان ته راځي. هم تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان د صحت په اړه سلاکار ډاکټر ظفر مرزا سرکاري ټلویزیون چینل ته ویلو چې د هیواد لوی ښارونو په روغتونونو کې هم خبرداری جاری کړی شوی دی او دا چې د پاکستان حکومت د صحت نړیوالې ادارې یا WHO او پاکستان کې د چین سفارتخانې سره په ګډه دغه حفاظتي تګلاره باندې عمل کوي او په ځانګړي ډول بیا د چین او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په هر یو لارې یا مرکزونو هم په کلکه څارنه کولی شي. د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د چین اوهان علاقه کې د زناورو د مال منډې نه خور شوې دغه وایرس تر اوسه پورې 1500 وطنان ښکار کړي دي او یاد اداره په دې کې د 40 تنانو د مرګ پخلی هم کوي. د طبي ماهرینو تر مخه دغه وایرس ښکار تن د ساپ مرض اخته کیږي او تر اوسه پورې دغه وایرس د چین نه بهر امریکا، سویلي کوریا، تایلند او جاپان ته هم خور شوې دی. بلخوا چینایي چارواکو دغه وایرس د مخنیوي په لړ کې او هر خر د هر قسمه تک راتګ لپاره تړلې دي چې غرض یې دغه وایرس د چین څخه نورو هیوادونو خورېدو مخه نیول دي.
او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غا دوام لري. چین او پاکستان دوانو د اقتصادي رهدارې سی پیک په اړه امریکایي نیوکو ته په خبرګون کې ویلي چې د سی پیک منصوبه شفافه ده. د اسویلی او منځنی اسیا لپاره د امریکا استازي الیس ویلز ویلي وو د چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي بلکه په پاکستان باندې به قرضونه نور زیات کړي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیری رپورت راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی ونې سره خبري غونډې سره وینا کیول چې سی پیک د پاکستان او د سیمې د پاره د اقتصادي بدلون یو لوی پروژه ده.
To claim that CPEC is always in the form of loans or other forms of financing, often non-concessional with sovereign guarantees, is not based on facts.
دا خبره کول چې سی پیک قرضې دي یا د فاینانسینګ بلکې سم دی حقیقت نه دی. ټول سی پیک پورونه 4.9 بلین ډالر دی چې دا پاکستان د ټولو پورونو 10% هم نه دی. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو خبر سوي بیان کې ویلي وو چې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه به خپل ګټو ته ګوري او هر څه چې پاکستان ته ګټي ورسوي هغه ته به دوام ورکوي. په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې د تھنک ټانک د یوې غونډې سره وینا کې امریکایي استازي الیس ویلز د چین د ون بیلټ ون روډ پر پروژې نیوکې کړې وې او پاکستان ته ویلي وو چې سی پیک کې د ګډون خپل پر پریکړې دی بیا کتنه وکړي. دوی تور لګولې و چې سی پیک پروژه شفاف نه ده او د پاکستان پورونه یا قرضې د چین د فایننسینګ له سبب زیاتې دي. سیم ال اس ویلز دا تور هم لګولې چې د نړیوال بانک له اړخه بلیک لیست سوي کمپنیو ته د سی پیک ټیکې ورکړې سوي دي. دوی د پروژې په اړه جوړ کړې سوي سی پیک اتورټي د مقدمو څخه پر استثنا هم پښتنې رابرسیره کړې وې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی well
a CPEC authority has been established to oversee completion of project across the country.
The CPEC authority maqsad portal hewad ki par parojo ke dunke par maqtak charge axtal dim dash CPEC te shuru ke do sakha da tawanai pa shoba ki dwolas bijli gara jod sewi ya pare kar rawandi. Aisha Faruqi ziyatakra che daga parojo sakha 250 million amriki dollar pa taxuno ki workrawal sewi aw pa pakistan ki lazara nokari ham jodi khal sewi dim. Da amrikai astazi پر دغه بیان د چین لاړه خهم سختک سولمل مخیته راغلی دی او د چین سفارتخانه سی پیک باندې نیوکی یو منفی پروپاګاندا ګرځولې او دا خبره رد کړې ده. د چین سفارتخانه ویاندا هم ویلي چې پاکستان او چین په صلح او د ګډو ګټو د پاره یو بل مرسته کوي. دوی دا هم ویلي چې په تیرو 15 کلو کې دوه دیش پروژې پروژې تر سره سوي او 15 اویا سره روزګار موکي هم تر لاسه سوي دي چې د پاکستان د جی ډی پی 2% څخه زیات پاک چین اقتصادي رهداري د پاکستان او چین ترمنځ کال 2015 کې د چین صدر شي جن پینګ اسلام آباد د سفر په محل اعلان سوي و. په بنیادی توګه د شپږ سلويشت ارب ډالرو دغه پروژې لاندې کال 2023 پورې ټول پاکستان کې د توانایي پروژې سړکونه او اقتصادي زونونه جوړول دي. خو اوس دغه پروژه 2.5 ارب ډالره پورې رسیدلې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی ایو ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر حماد اظہر په مشرۍ یو پلاوی په چین کې د ایف اے ٹی ایف خوا په درې ورځنی غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستانی مطبوعاتو په وینا د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو په برخه کې د پاکستان په سو ډاټ پکې شوی. په دې باندې سوشي بڑواندې زموږ همکارې منظر شهید په اسلام آباد کې د ډیوه خبریال الیاس خان نه تازه حال اغستی او دا تاسو وړاندې کوو.
زای مطبوعات د سرکاري چارواکو له خولې وایي چې روانه غونډه ډېره ښه وه او سیوا د هندي چارواکو نه د امریکې او اروپایي هیوادونو چارواکو لخوا د پاکستان د کارکردګۍ ملاتړ وشو. د دوی په وینا اوس به پاکستان ته د فروری په 14 نیټه پیرس کې کیدونکې ایف اے ٹی ایف غونډه کې د خړ نوملړ نه د وتلو دپاره په یو کم سلویښتو ووټونو کې د 12 ووټونو ضرورت وي او دې دپاره به ورته سفارتي هلې ځلې په کار وي. مطبوعات وایي چې د پاکستان په خړ نوملړ کې د دریو نه شپږو تو پورے د پاتې کېدو امکان دی او دا چې د امریکای له خوا ملاتړ نه پس دا امکانات پیدا شوي دي چې پاکستان د خړ نوملړ نه هم راوخکل شي او سپین نوملړ ته واچول شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي ستر خبريال مهتاب حیدر وایي چې پاکستان په تکنیکی او سفارتي دواړو کچو هڅې کړې دي چې د ایف اے ٹی ایف ګډه غونډه مطمئنه کړي. وړاندې نه غونډه کې پاکستان د ایف اے ٹی ایف اویش سپارښتنو کې صرف په 500 مکمل عمل درآمد کړي وو او پنور دوویشوی یا پجزوی توگا او یا بالکل نو عملی کری.
یہ جو ٹیکنیکل لیول پہ تھی وہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ پوائنٹس پہ جو ہے ان کی جو جوائنٹ گروپ تھا اس کو سیٹسفائی قرار دے دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی سطح ہے وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان پہ مزید جو ہے وہ اپنی کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ
اس دوی ہسا کڑی دا چہ دا زیاد نہ زیاد نقطو باندے دا غنڈا مطمئن کری. دے سرا سرا مہتاب حیدر وائی چہ اس با سفارتی توگا ہم پاکستان تا خپل ہسے تیزول بھی چہ پیرس کی دن کی غونڈا کے پل زان دا تور نملڑ نہ بچ کڑی او دا موجودہ خڑ نملڑ پر جائے سپن نملڑ تلاڑ شی او اس با دا قتل وی چی دا پیرس دا غونڈے با سن نتیجہ روزی. بلخوا دا اقتصادی چارو سرنکار زیشان حیدر وائی چی تکنیکی گامنو سرا سرا پاکستان پا سفارتی کا چاہم خپلے حل زلی تیزی کری دی.
پہلے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سٹریس کیا ہے یو ایس کو کہ اٹ شڈ سپورٹ پاکستان ٹو گیٹ آؤٹ آف دس
تیرہ اونائی خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی پر امریکہ زور ور کڑے او چی دا خڑ نملڑنا وستلو کے دے ددوی مرست اکڑی او اس ڈیووس کی چی دا وزیر اعظم عمران خان دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرا ملاقات کی ہم دا مسئلہ روچتا کڑے وا او دا امریکی صدر افغان مسائلتی عمل کی دا پاکستان دا رول ستائنا کڑے دا دا اوئی کہ اس چرے دا امریکی مرست وی نو دا با نور حیوادونو باندے ہم اثر اچوی چی پاکستان دا خڑ نملڑ نہ رو باسی. دیشان حیدر زیادہ کڑا چی پا مجموعی توگا دا بیجنگ ایف اے ٹی ایف غنڈا پاکستان دا کارکردگی نہ مطمئن او لگی دا او دا سخکاری چی پاکستان با دا پیرس غنڈا کی دا خڑ نملڑ نہ رو استلشی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ په نړۍ کې سیمه کې اهمې پرمختیاوې چې سم هم روانې وي د وی او ای ډیوا د همکارانو هڅې وی چې موږ تاسو په هغه باندې خبر کړو. دلته په امریکا کې هم سیاست دا وخ ډیر ګرم دی. د امریکا چې کوم کانګرس ایوان نمائندگان دی په هغه کې د ډیموکراټک ګوند اکثریت ته حالتنا د صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي عہدې نه لری کولو قانوني عمل مواخذه په اړه باندې چې کوم تحریک وړاندې شو هغه کامیاب شوی دی. خو دغه اوس سینټ کې دی او په سینټ کې په دی باندې د دوه مرو د تود با روان دی. مونږ به روسته حل اخلو د ډیو همکار بیروز خان نه د کانګرس د مخ نه دا وخت زموږ سره موجود دی. بیروز خان په خیر اله
مانه
سر روسته حال د کوم اوریدونکو خبر کې چې په سینټ کې چې کوم ډیموکرات اکثریت چې کوم ایوان نمائندگان د هغه له خوا کوم قانوني عمل وو هغه سینټ ته ور وړاندې کړی شو دا وخت سبا سونه روان دي.
نو دیو خو چې څنګه د التنا ایوان نمائندگان کوم دغه منظور شوه دي دغه عمل اوس په سینټ کې په دې باندې بحث روان دي او بحث هم د ډیموکراتس لخوا روان دي. په جدید دوړو خو ټیمونه جوړ شوې دي. هغه ټیمونه خپل ارګومنټس کوي هغه خپل دلیلونه وایي. د ډیموکراتس چې کوم سټانس ته د ریز دی هغه دا دی چې د یوکرین د وزیر اعظم نه د امریکا ولسمشر غوښتلی وو چې یو انکوایري وکړي هغه د جو بایدن د زوی د هانټر خلاف او ویلي دي چې یوکرین دغه یعنی خبره منلی نه ده نو امریکا په امدادي هغه چې کوم دی امداد هغه په بند کړی دی. بیا د هغه په جواب کې چې کوم دی او د هغه سره سره بیا ثبوتونه شواهد غوښتل دي چې کوم دوی په ټلیفون باندې خبرې شوې دي د دواړو په جولای کې تیر کال او بیا د هغه پورا دستاویزی دغه ثبوت غوښته دي په دې کې چې کوم خلق د دې سره تړلې دي هغه غوښتل دي چې هغه راشي د ثبوت په توګه باندې. خو ریپابلیکن چې کوم دي هغه وسره دا نه منلې او هغه دا نه مني. مخکې هم وایټ هاوس دغه نه انکار کړو اوس هغه چې کوم دي چې دوی کوم دا غوښتنه کوي نو د ریپابلیکن ځخوا دلیل داري د ریس داري چې کلا په ایوان نمائندگان کې دا به شروع دا مسله چې راپورته شو د ویسل بلور د نوم چې رالو د دې سره تړلې د انټيليجنس سوق دی سوق وو د په دې ټول باندې اغې دي د ثبوتونو غوښتو بیا ډیموکراتس او دغه ثبوتونو نه دی ورکړي. بیا اوس دی غواړي د ډیموکراتس غواړي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پخپل حاضر شي د هغه چې کوم کونسل دی مشیر دی هغه وای د دې خصوصال نه پیدا کیږي چرته هم صدران دی داسې چې کوم د دوی دغه وی د امپیچمنت وی هغه ته پخپل ناراضي. نن بیا صدر ډونلډ ټرمپ د په سېنات کې چې سره روان دی بحث روان دی په دې باندې هغه ټویټس ډیر زیات کړی دي او هغه ته په میډیا کې ټویټس سٹام ټکې استعمال شوی دی ځکه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شل منټه کې اته ټویټس کړی دي او په دې ټول دا چې کوم پروسیجر روان دی د دې چې کوم عیني حیثیت ده دا او سبستنټیو مطلب په دې کې حقیقت سره په دې ټول باندې نیو کې راپورته کړی دي.
سماره دا بس خوروان دی او څنګه چې تاسو وی چې ایوان نمائندگان چې دی هلته د ډیموکرات اکثریت ته په سېنات کې څنګه د ریپابلیکن اکثریت ریپابلیکن سره درې پنځوس غړي دي او ډیموکرات سره وسل ویختي نو بظاهر ریپابلیکن چې کوم دی خو اکثریت کې دي. خو بیروز خان صاحب د دې مستقبل د مواخذه سخت کاری تاسو وینئ چې کنه صدر ټرمپ د خپل هودینه لری شي او کنه
تر سوچ دغه وټونو تعلق ته سلور وټونو دوی ته پکار دي چې دی راپری کی د ریپابلیکنز نه د سېنات کی او هغه د صدر ډونلډ ټرمپ خلاف لاړ شي نو امپیچمنت دوی بیا کامیاب دي شي. خو څومره چې سیډون کی دي لا میکرز دي هغه د سیس امکان نه ویني چې ګندې ریپابلیکنز ځکه چې هغه وای د ډیموکراتس چې کوم سټانس ته کوم د ریز دي پدې کې څه حقیقت نشته نو دغه امکان دوی ردوي
سمره ډیره مننه تاسو
مننه
ګرانو غتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټي وی یو ساده خبری خبرونه نه خپني غدمام لري د خیبر پښتونخوا حکومت نږدې د سلور زرو غیر دولتي ادارو ريجستریشن ختم کړي او ویلي دي چې دا ګامې د اف ای ټی اف د غوښتنو پر وړاندې کې پورته کړي دي د خیبر پښتونخوا یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویوي دی وسره خبرو کې پخلی کړي چې حکومت د هغو غیر دولتي ادارو ريجستریشن ختم کړي چې د حکومت لخوا شوو پښتنو ته جواب نه ویلي په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ارشد محمد ناورو
د خیبر پښتونخوا د ټولنې د خیر خیګړی ادارې یو چارواکي د نومنخ کار کولو په شرط وی ویډیو سره په خبرو کې پخلی کړي چې حکومت د هغو غیر دولتي ادارو ريجستریشن ختم کړي چې د حکومت لخوا شو پښتون ته جواب نه ویلې نو موري د پخلی هم کړو چې د دغو غیر دولتي ادارو پاړون ورته د حکومت کار معلومات هم نه دي ترلاسه شوی چې د ترهګری د مالی مرستو ترڅنګ په غیر قانوني کارونو کې لاس لرلو خود دې ادارو سره خپل ضروري معلومات چې حکومت ری غوښتي نو پوره چارواکي د دغو ادارو شمیرونه خوله خدان رسپنه هم د سرچینو له قوله ویلي چې د اپ ای ټی اف د غوښتنو پرانا کې د صوبې د سنتونو ټولنې د خیر خیګړې محکمه په 15901 د خیر دولتي ادارو کې د 3855 خیر دولتي ادارو ريجستریشن ختم کړي او د بانک اکاونټونه ورله تړلې دي په پیښور کې د یو غیر دولتي ادارې مشر او ټولنیز فعال تیمور کمال وای د هغه د خپل ادارې بانک اکاونټ هم تړل شوی او نوموړي د حکومت په دغه ګام تورونه لګولې دي وی ویډیو سره په خبرو کې تیمور کمال وویل په تړل شوو ادارو کې ډېر هغه دي کوم چې د بنیادی بشري حقوقو لپاره کار کوي او پی ټی ایف چې کوم غوښتنې لري په هغه کې د تړل شوی ادارې نه راتلې کوم
د انساني حقوقو باندې کار کول چې تنظیمونه دي هغه د دامتایل مخه تر راځي موږ وګورو چې نور داسې د مدرسې دي یا نور سیستم د غوډي ارګنایزیشن دي هغه ته هیڅ قسم نه څه
خو قمر نسیم چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کوي وای هغه په خپل په هغه کمیټې کې شامل دی چې د حکومت نه منزوره کمیټې ده او د غیر دولتي ادارو د ريجستریشن په اړوند کار کوي وای دوی د یو کال نه دغه ادارو ته خبر ورکړي او د حکومت له خوا ورته د معلوماتو راټولولو په غرض د پښتنو پارم ورکړل شوی چې جمع کړي خو دوی د سوالنامې نه دي جمع کړي او د غوښتو د دې ريجستریشن ختم کړي شوی دی
چونکه دا په دې کې بیا بیا موقع ورکول شي نو دا تنظیمونه چې کوم ختم شوي دي دا اکثر غیر فعال تنظیمونه دي چې هغه پاغي باندې بندیز لګول شوی دی
اف ای ټی ایف یا فینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګرۍ د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د وړو راوړو د سر نړیوالې ادارې د پاکستان نوم په خړ نوم لړ کې شامل کړي او د اپریل د میاشتې پورې کې پاکستان د یادې ادارې سپارښتنې پوره نه کړي نو تور نوم لړ ته به واچي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
شوی په سلریشتمه جنوري باندې د تعلیم عالمی ورځ ده او دیوه هم په دې حواله سره یو پروګرام تیار کړی دی نو په دې پروګرام کې څه دي
په دې پروګرام کې به د پاکستان او افغانستان په خاص توګه د پاکستان په پښتنو سیمو کې د تعلیم حال د سکولونو حال او همدغه شانته د تعلیم په نصاب باندې د تعلیم په هانو سره خبرې کوو
او زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو هم په دې کې برخه اخیستې شي خو څنګه
زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو د خپل سیمو د سکولونو حال موږ ته په عکسونو او ویډیوګانو کې راغلې شي دغه ویډیوګانې او عکسونه به موږ په خپل دغه ځانګړي پروګرام کې شریکو او تاسو د سیمو د سکولونو حال به نور نړۍ ته ښایو
موږ خپل رائے نه خبر کړي سلریشتمه جنوري باندې د دیوا خبرونه اوریدل او قتل مهیروي موږ به تاسو د تصویرونو تاسو د ویډیوګانو تاسو د رائے په تمه یو او د پروګرام قربانه ويو زه سمینا احسن
او زه شوه دادا
د دیوا سره اوسې
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی او د 1300 میاشتو راځي تاسو په میډیا کې د په میامار کې د روهنګیا مسلمانانو په اړه باندې خبرونه کوم دی ګوره او وینه عدالت عالمی عدالت انصاف په دې اړه باندې چې پکې یو مقدمه درشه و درخواست ورکړی شوی چې په میامار کې د مسلمانانو نسل کشی کیږي دغه خاص عالمی عدالت انصاف ته چا کړو او په هغه کې نن د زیارت پر د اورونې په وخت باندې ابوري فیصله هم شوی ده دغه لن تفصیل ګورو چې دغه فیصله کې څه ویلی شوی دی د ډیوا همکار او سیرون کې فیض بادشاہ صاحب موږ سره سټوډیو کې موجود دی هغه نه واخلو پیر صاحب په خیراله پیر صاحب د عالمی عدالت انصاف کې دروونګي مسلمانانو په اړه باندې کومه عبوري فیصله اورولې ده دغه بنم کول خبر کې
نو جی دغه عدالت چکم دی هغه انټرنیشنل کورٹ اف جسټس حکومت د برما حکومت ته د آرډر کړی دی چې دوی دې چکم تشدد دی او هغه ته جنوسایډل نوم ورکړی دی چې نسل کشی په توګه چکم تشدد شروع دی د مسلمانانو چکم اقلیت روهینګیا غوی په خلاف هغوی مخنیوي پر د ګامونه واخلي او بلې دا ورته ویلي دي چکم زاړه حمله شوې دي هغوی چکم ثبوتونه دي هغوی د ځان سره محفوظ کړي نو دا ډېره غټه فیصله ده او بل دا ورته ویلي دي چې دوی د کوم د 1948 جینوسایډ کنونشن دی هغه چې کوم ضرورت دی ریکوایرمنټس دی هغه خیال دی وساتي لکه دا چې ګامونه دونه واخلي چې د هغه کنونشن خلاف ورزي پکې کیږي نو دا فیصله راغلی دا
خدا درخواست چا
دا درخواست ګمبیا ورکړی وو چې یو افریقي کې اسلامي ملک دی هغه دا کړو او دا قانون دا چې یو ملک هغه پکې فرض ک په خپل ویم نه پاغه متاثر شوی نه وي نو دا کول شي خو انټرنیشنل کورسز ته کومه مقدمه زی هغه به یو ریاست په التزی یو سړی نشیتلې نو دا ریاست د ګمبیا غویتلې دي او هغه کې دا عبوري فیصله ده چې کومه تفصیلی فیصله به یا اخیری فیصله هغه کې به دوی دا سوي چې کې دي چې سو کال ولګي خو بهرال دا مهمه فیصله ده دینه مخکې کوم ته یاد دي نو ملګرو ملتونو شپږ فوجي افسران هغه باندې دا جرم لګولې او چې دا الزام لګولې او چې دوی په جنگي جرمونو کې ملوث دي او دا حکومت ته ویلو چې باید دوی خلاف دي کاروایی وشي
دا عالمي عدالت انصاف دا فیصله د میامار باندې چې کوم دی په برما حکومت باندې سمره فشار جوړول شي چې هغه دې ته او هڅوي چې هغه دغه کار نه رامن شي
نو دې د غټه فیصله په دې ده چې دا یو بن الله عامه تور باندې دا موږ ګورو چې څومره دوی امپلیمنٹ کولای شي څومره دوی فورس کولای شي خو سیاسي او سفارتي تور باندې دا ډېر غټه فیصله ده د نمخې ما څنګه وې چې د ملګرو ملتونو هم یو هغه کړو خو دې په خپل چې کوم حکومت دې هغه یو پینل کې نه ولې او هغه وی چې موږ انکوایری کوو کمیشن جوړ کړي او خو هغه کې بیا دی ویلی چې موږ ته ایست تاسو ښکار نه شول چې دلته نسل کوشش شوی نو هغه کې بیا روهینګیا چې کوم لیډران دی هغه ویلی چې دا خو اسه غپ لګوي او لکه دا کمیشن جوړول دا ټیک نه دی خو بهر الفشار په زیاتیږي الریډي تاسو سوچ کړی چې کوم هغه دا انګ سوچي ته هغه دا پاغمند فشار ډیر دی هر ځینو کې پاغمند نیو کې کیږي او هغه دی باوجود چې دا خپل تلوا حق تا ولته دا خپل حکومت کې نو هغه باندې اوس دا تور لګي چې دا هغه فوجي چې کوم فوجیان دی یا فوج چې کوم دی په میانمار کې هغه دفاع کوي لګیا دی نو فشار په وزیر اعظم باندې جوړیږي او په حکومت باندې په ریاست باندې او هغه وازونه چې کوم د روهنګیا مسلمانانو په حق کې و هغه نور هم زور واخلي
سمره نو د غربي نړۍ له خوا تدې د چکه مو بوري فیصل راغلی تاسو وینئ چې کنه غربي نړۍ به هم د دې اغه شان فشار به واچول شي مرسته وو کی کنه
نو غربي نړۍ خو الریډي کټ وګوري نو مغربي میډیا چې کوم دا غم دا کیس ډیر زیات فالو کړی دی کنه یو ټایم نو واخلي نور اخبارونو پورې دوی رپورټینګ پکړه دی او دلته ملکونو هم په برما باندې غک کړی دی اسپیشلی په دې خزه باندې چې کوم ډیر عدالت د سیخ کار کړه ډیر وخت نه چې دا په نظر بند و ډیر وخت تیر کو بیا هغه د سیخ کار دی چې دوی دا یو فوجی او هغه ته امریت ته دا درېدلی و اوس هغه ښځه د روهنګیا چې کله خبره راشي نو هغه مکه د فوج مرسته کوي نو په هغه باندې ډېر نیوکې کېږي او اوس پورې خدا سه سرکاري غبرګونونه مونږ لا نه دي اورېدلي د شیخ حسینه واجد چې کوم بنگلاديش ته او بنگلاديش په مهم په دې دی چې هلته ورسره نږدې هم دی او بل هلته ډېر زیات خلک تللي دي روهنګیا مسلمانان بنگلاديش کې کیمپونه دي نو هغوی دا ویلي دي دا د حق یو فتح ده او د ستاینه کړی دی د فیصله خو بهرالما څنګه وایي چې دا سفارتي لیول باندې سیاسي لیول باندې دا ډېر غټه فیصله ده او دې به خامخا سراتی او دا به دا وی چې دوی به روهنګیا چې کوم حالت ته هغه کولو کې به مرسته وکړي.
ډېر مننه کوم پیر صاحب.
ډېر مننه.
گرانو کتونکو اور دنکو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی اس خبری پر دوام لری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل فہرست کے پاکستان در درجی لاندے تلے چیخائی پہ واد کے دا بدن شرح چدا غزیات شوے ابلخوا افغانستان دا یوسل اتیا او حوادن پدغ فہرست کے پیوسل دری اویا درجی باندھے ولاڈ دے او پدیڑ باندھے د بڑو رشوتنو یا کرپشن ساتون کی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پڑھا نور تفصیل د اسلام آباد نہ دری و خبریال ارشد حسین نورو.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د کال 2019 پخپل رپورٹ کې وایي چې پاکستان د بڑو رشوتونو د پیمانې په تاثر کې د تیر کال په نسبت یو نمبر کم ترلاسه کړی دی. کال 2013 کې پاکستان د بڑو رشوتونو پر ضد ګامونو کې درې دیش نمبر ترلاسه کړی وي خو کال 2019 کې د پاکستان سکور د یو نمبر د کمیدو وروسته دوه دیرشم ته لاندې راغورځېدلی دی. د دوه دیرش سکور په ترلاسه کولو سره پاکستان کرپشن پرسپشن انډیکس کې د دریو درجو په سیوا کې دوه سره د یو سل ولس نمبر څخه په یو سل شلم درجه ودرېدلې دي. د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل د تیر کال د رپورت تر مخه د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې پاکستان کرپشن پرسپشن انډیکس کې پر لپسې د خوالی په لور روان وو. د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل د تازه رپورت تر مخه دا په تیر لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کرپشن په اړه پیمانه کې پاکستان د مخ کې تلو پر ځای په شا راغلی دی. په دې رپورت خپل رد عمل کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر نړیوال خبری ادارو ته ویلي چې په اصل بدنوانه او د بدنوانه په تاثر کې فرق دی او د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل دا رپورت په تاثر ولال سیړنیز رپورت دی. شهزاد اکبر وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا چرته هم نه دی ویلي چې غنی هغوی په هیواد کې بډ رشوتونه په مکمل توګه ختم کړی دي او وایي د حکومتي ګامونو لکبل د سیزونو ټکیدل به کال دوه نور غواړي. اخوا په پارلیمان کې د حکومت تر ټولو لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو مشر محمد زبیر وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت هیواد کې د بډو رشوتونو د مخنیوي په چل نه پويږي او باید چې هغه د دې لپاره د خطر زه حکمرانه لار خپل کړی.
بالکل نائب زیاده متحرک تھا لیکن وہ بالکل پولیټیکل وکټمایزیشن کے حوالے سے تھا.
هغه وایي منی چې د موجوده حکومت په واکمنۍ کې د بډو رشوتونو د مخنیوي اداره نائب زیات متحرک پاتې شوې ده. خو دغه اداره د سیاسي انتقام په لړ کې متحرک وا او د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټیس هم په دغه اداره د سیاسي انجینرینګ تورونه لګولې وو. اخوا د پیپل ګوند یو مشر سید غنی وای د موجوده حکومت د راتلو سره سم په هیواد کې د قانون د واکدارۍ جمهوریت بشری حقوقو او د میډیا د ازادۍ پیمانه په لاندې راغلي دي.
جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں جو قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں اس میں یہ پیمانے الٹے ہوتے ہیں ہمارے یہاں شاید کسی اور طرح سے نظر آ رہے ہیں. تو یہ
ہغوائی پنڑے کے چکم قانون او ترقی کړی دا حالت د بڑو رشوتونو د مخنیوي او د هغه د تللو پیمانه د پاکستان څخه بدلې دي. دلته د کرپشن نار د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. ښکار دی چې پاکستان کې د تیر یو نیم کال راهسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تسلسل سره د کرپشن او بډو رشوتونو د مخنیوي هوټ سرګندوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون په ډیوس کې چې د هغه حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو شفاف ترين حکومت دی. هغه وایي لومړی حکومتونو به کرپشن کوو او د هغه خبرونه به د فوج خفیه ادارو ته کېدل او د دې لقبل د پخوانی حکومتونو او فوز ترمنز لانجا را ولاړېدلا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وار په وار وای چې هغه به هیواد د بدنوانه عناصر څخه پاکوي او د هغه په دور کې نیب تر ټولو زیات متحرک پاتې شوی دی او د بډو رشوتونو په تور کې یو شمیر سیاسي مشران اوس هم په جیلونو کې پراته دي.
اوریدن کو پا سویزرلینڈ کے ڈیووس کے چھ کما اقتصادی غونڈا نڑی والا شوید ہاگے کے نورو ہیوادن د مشران تر سنگ د افغانستان ول سمشر اشرف غنی ہم گڈن کڑے و التے د افغانستان پ چارو بانے ہم خبر تری کڑی دی پدی ورستو کے چھ د سولی پاڑا بانے د امریکا او طالبان تر منز کم خبر تری روان دی پ ہاگا لڑکے اشرف غنی ویل دی چھ ک طالبان سولہ کول غواڑی نو دا ور سره خ موقع دا باید د دینه ګټه پورته کیو د افغان حکومت سره خبرې اترې شروع کړو د غشان د افغانستان د حکومت یو غوښتنه دام ده چې طالبان د مستقل ډزبندی اعلان کړي په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیوه خبريال حکمل روان په دې رپورت کې شریکوي
دی افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای وخت د رسیدولو لپاره د طالبان مشرات باید ل سولې دی وی وسیلې په توګه ګټه وانخلي ولسمشر اشرف غنی د سویس هیواد په قربتوب د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې په جوړ شوی ډایالوګ کې د خبرو پر مهال ویلي ک طالبان سوله وکړي افغان ولس به یې ومني په خنی طالب چرواکي او د خلاصون لارې علي شورا مشر سید اکبر اغا له ډیوی سره خبرو کې وای دی امریکا متحد ویلتون دی زنګړی استاذي زلمی خلید زاد او د طالبانو ترمن په ذکراتو کې ټول مسائل حل شوی خو د سولې د مافیکې پر زینو مسائل لا هم خبرې روان دي دی نړیوالو چارو سیاسي چړونکو فاروق بشیر وای دی امریکا او طالبانو ترمن پر روانو مذاکراتو کې دی بحث او جنجالي موضوع دی سولې په موافقه کې دی لړمحالي توتريخوالي دی کمیدو مسله ده ولسمشر اشرف غنی دی د اوس په نړیوال اقتصادي ناسته کې د نړۍ او سیمې هیوادونو څخه د سولې په پروسه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده د افغانستان د سولې په اړه ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان هم د امریکا له ولسمشر ترامپ سره پر افغان سولې غږېدلې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د افغان سولې په اړه امریکا او اسلام آباد د ریزیو دی په وینا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ د سولې مذاکرات پیل شي د نړیوالو چارو افغان سیاسي څېړونکو یوسف امین زازی وای پاکستان امریکا متحد ولایتونه او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه د افغانستان د جګړې نړیواله او سیمه ایز اړخونه دي او د افغانستان د سولې پر وړاندې باید خپل مسولیتونه د افغان وګړو د غوښتنو پر بنسټ ترسره کړي یاد دی ویجی په قطر کې دی افغان سولې لپاره دی امریکا متحد ولایتونو دی بهرنیو چارو وزارت دی زنګړی استاذي زلمی خلید زاد او طالبانو ترمن دی سولې مذاکرات لا یو کال څخه دی زیات مدیر هيسي روان دی خو تر اوسه دی سولې په تړاو یوې موافقه ته سره نه دی رسیدلې حکمل صدات دی وریډیو افغانستان
الیکسا پلی وی او ای ڈیوا
قدم انا ویدن کو او کتن کو السلام علیکم ستری مشیدا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدئ شي او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شي
غتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره اوس مردان نه د ډیوا خبريال ویل سه نو رپورت راړي کلی چې وای په هیواد کې د غنمو یا اورو رستو وس د چینو بحران هم را روان دي او ولتا د 500 کیلو چکم د چینو بوجه د هغه اوس دا وخت په 3900 روپو باندې ملاويږي تفصیلی رپورت پیری اده سنورو
په پاکستان کې د وړو د بحران وروسته د چینې قیمتونه هم زیات شوي دي او په یوټیلیټی سٹورز کې د وړو او تیلو کمی هم راغلي دي په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د ټوپ په بازار کې د چینې د یو منبع 3950 روپې راوړاندې کیږي او په عام دکان کې د چینې د یو کیلو بیا 90 روپې تر رسیدلې ده او د دین وړاندې په پرانستي مارکیټ کې د چینې د یو منبع 3300 روپې وا په خواجهګنج بازار کې د ټوپ د کاروباریانو مشر ارشد منان یوسف زیوایی دغه متونه نور هم مخبضیاتی روان دي
چینې سیزن روان دي اوس مل جګر غنیزي او پکم پخپسي ریډ باندې مزي چینی ولې شارټ شو نن تاسو وګورئ چې دم کم چینی کم زیات اورور سه دا په 250 روپے دړې 240 روپے 220 روپے دړې چینی وا نن چې کم نه تقریبا 300 تا ډګر وای 2500 ریټونه چریدل 3839 ریټو راسید دا نور جگندینو مخکې بزی
د پاکستان حکومت په ورستو کې په سرکاري توګه جوړ کړی شوی یوټیلیټی سٹورز ته و ارب روپے ورکړی وی چې د بنیادی ضرورتونو په بیو کې کمی راولي او په دغه سٹورونو کې د پرانستي مارکیټ په مقابله کې قیمتونه د 1 کیلو په سر 30 روپے ارزان شوی وو خو په یوټیلیټی سٹور مردان ضلع کې راغلی شپته کلن عبد القیوم وایي چې هغه ته ټول ضرورتونه په یو ځای نه ملاويږي
پرون منګرالي وړو نوړې لوی لاین لګېدلې او دا وړو د پاره نو هغه لاین باندې تقریبا چې ګنټه نیمه او لګېدلې او ګنټه نیمه پس چې بیا کړه نمبر راغې نو موږ غوښتل چې هر موږ له سره چینی یا غوړی نه وي چې غوړی نشته او چینی دی وخت نه ورکو صرف وړو به درکو او دا وړو سره د سرپ نو کچا سرپ نه غشتل نو هغه ته وړو نه ملاوېدل چې مین سٹور دی غټ سٹور دی د هر یو چیز فراهم شي چمن غریب خلکو ته دا غې نه फायदा زیل شي
که څه هم عام وګړي د بنیادی ضرورتونو د زیات قیمتونو او په یوټیلیټی سٹورز کې د نه ملایدو شکایت کوي خود مردان دلی د غټ یوټیلیټی سٹور منیجر جانگیر خان وایي د پرانستي مارکیټ په مقابله کې هغوی سره قیمتونه کم دي او په هر دمه ورځ هغوی خلکو ته په ارزان بیا وړ هم ورکوي د زیاتوي چې د سٹاک د کمی له وجې کله کله مشکلات راشي
پینې مون سره چې کومه 5 کیلو 340 روپیا ده مارکیټ 400 روپیا دی دا 60 روپیا ډیفرنس ته زمو او د مارکیټ دا شان اول اٹا چې دا 1200 روپے دا مون سره 800 روپے دا په دوه مرزه 150 بیگز مون له خامه خارازي دا شان جی آئل اور گی چې کم دی دارا روان دی او ډیر زر به ان شاء الله دا دینا خلق مستفیدی راضی به مونږ له ان شاء الله مارکیټ کې 220 روپے کیلو غوړي دی او مون سره ڈالډا خپلې والا 170 روپے باندې دی زمونږ د کنټینر مسله را او د ترانسپورت خاص کر اغي د وجه التالونو او غیره وجه سامان نه راضی
په ورستو کې د خیبر پښتونخوا حکومت او نان بیانو ترمنځ د کامیاب مذاکرات ورستو او د پنجاب صوبینا د وړو پراتګ حکومت دا ولري چې د وړو په بحران قابو بیا موندل شوی دا ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان
را ګران رودونکو د بلوچستان په خاصه توګه باندې او بیا د خیبر پښتونخوا د درادم خیل او نور سیمونه وخت په وخت باندې د کویلی په درنګونو کې د مزدورانو د انخطلو او د غشانداغي د مړکېدو خبرونه راځي. خو د مزدورانو تنظیمونه وایي چې تر اوسه پورې حکومت د مزدورانو د تحفظ لپاره سګامونه نه دی پورته کړي. او د ډیو خبريال حمید سمسور رپورٹ راکوي چې په بلوچستان دوکې سیمه کې نن هم په یو پیښه دو بیلابیلو پیښو کې یو مزدور مړ شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. نور تفصیل په د حمید سمسور په دې رپورٹ کې اورو.
دغه دواړي پیشي له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور په دوکي کې رامنځته شولې. د بلوچستان د معدنیاتو د څانګې اسسټنټ ماینز انسپکټر دوست محمد ناصر وایس اف امریکا دیو ته ویل چې نن هلته د کویلې په کان کې دوی پیشي رامنځته شوي. د ده په خبرات چې په یو کان کې زارجن ګیس جمع شوی وو چې له سوابه زوروره چاودنه وسوه. په نتیجه کې یو کس وژل شو، درې بیا ټپیان شو، دوی بیا په سملاسي ډول باندې راوکشل، سرکاري اسپیټال کې یوړل. دویم پیښه هم هلته نږدې د کویلې په بل کان کې رامنځته شوله چې یو پان ونړې دی چې له سوه بیا دوه کاریګر کاری ټپیان شو. دوی هم په سملاسي ډول د دوکۍ اسپیټال ته راوړل. لاغه وروسته بیا کوټې ته راستانه کړل. د کویلې وژل شوی کس او 15 ټپیان شوي دوی د افغانستان اوسیدونکي دي چې دلته په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دغو سیمو کې د کویلې په کان کې زیاتره افغان کډوال کار کوي چې دوی مړه شي له دوی سره مالی مرستې هم نه ترسره کوي. د پاکستان سنټرل ماینز سیکرټری جنرال لالا سلطان د مزدورکار خلکو پر نړیوال سازمان باندې نیوکه کوي او ویي چې دلته د افغان کډوالو پر وژنه باندې دوی پټه خوله دي.
سړی مرسي او ټیکدارې واسطي خپلې علاقې ته نه و نشتور کول کیږي، نه و بل تور کول کیږي، نه اخباراتو تور کول کیږي، نه د پښتنې والاسته او د ماینز د ورکر د پار نه آیلو څه کړیو او نه څه کول غواړي. په دې کې ناست انسانان هغه د دې سوبې سره تعلق نه لري، پر دې دای ځان نه خبري. او ماینز په هر ورځ، په هر هفته، په هر میاشت کې انسانان کیمري، دې ته د قدم نشدي او نه کار کول غواړي.
په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې دغه ډول ناوړه پیښې ډېرې رامنځته کیږي. تیر کال هم دلته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا زیات درنګان وژل شوي وو او یو شمېر بیا ټپیان هم وو. د مزدور کار خلګو سازمانونه د کویلې په قانونو کې دننه د مزدورانو د سرخوندي ساتنې او د دوی د روغتیا لپاره د جدي ګامونو اخستلو غوښتنه کوي. خو صوبایي حکومت بیا ویي چې اوس دوی د معدنیاتو په څنګه کې نوې پریکړې کړې دي چې د دې له عملي کېدو څخه به دلته به د مزدور کار خلګو د مرګ پیښې راټیټې شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی ایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمان لري. وړاندې کوم یو بل رپورت، فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن چې دی د طالب علمانو خبری کانفرنس کړي او دوی ویل دي چې د بهرنو سیمو په ځای د قبایلی ضلعو ځوانانو الکانو جنکو ته موقع ورکړي شي چې د سفیر بلدیات په توګه د کارو کې. په دې باندې تفصیلي رپورت د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو ځوانان وای چې په یادو سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو په اړه عام ولستا په هور کولو په غرض صوبایي حکومت د یو ان ډی پی په مرسته سره کم سفیری بلدیات پروګرام شروع کړی دی. په هغه کې د نیمه زیات تنان د صوبې نور سیمونه اغسته شوی دي او صوبایي حکومت قبایلی ځوانان د خپل حق نه محروم کړی دي. پیښور پریس کلب کې خبری غونډه په محل د قبایلی ځوانانو د اتحادیه مشر جاسم افریدی وینا و چې صوبایي حکومت دې سره ژمنه کړې وه چې په سرکاري نوکرو کې به اول دې ته موقع ورکول شي، ولې په یاد پروګرام کې دې سره زیاتې شوې دي.
گورنر سے بھی نوٹیفیکیشن کړو 12 مئی 2015 کی چاغه متدا واضح کړو څومره هم تاسو علاقې کې اننه کار کیږي باغی کې بو 1 سکیل 916 سکیل پورې به تاسو مقامی خلک اخستل کیږي. اوس مودي افسوس سره خبره کولې شو چې فاټا مرجر نه بعد آی تھنک چې پہلا پروجیکټ دا راغللو هیمو فاټا تا او سفیری بلدیات په نامې باندې یو ان ڈی پی طرف نه او باغی کې 70% خلک چې کم دي اغه نان لوکل واغستل شو. هیمو چې کم مقامی تعلیم یافته نوجوانانو هغه نظر انداز کړل شو.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سفیری بلدیات پروگرام پرانستا د رواني میاشتې په 9 نیټه کړی و. د صوبای بلدیاتو محکمې تر مخه په دې پروگرام کې د قبایلی ضلعو نه منتخب شوي یو سل او شل ځوانان چې پکې 15 جنکې شامل دي، د پخوانی فاټا په 15 تحصیلونو کې 4300 تنانو ته د بلدیاتي انتخاباتو په اړه به خپل پیغام رسوي. د خیبر پختونخوا کورمې قبایلی ضلع زاهد شاوای چې کوم غیر مقامی تنان په دغه پروگرام کې برتی کړی شوي دي، هغې د قبایلی ضلعو په رسم و رواج پوها نه لري. نو څنګه به عام اولس کې بیداری پیدا کړي؟
زمونږ په ایجنسی کې شکم ډی سي دی، هغه په خپلم نون لوکل دی او هغه په خپله دا وایي چې یاره ما سره 4 کسان نون لوکل دي او نور سه لوکل دي، لکه دا هغه تسلیموي. نان لوکل چې کوم خلک دي هغه زمونږ کلچر کلتور او دستور سره نه دي بلد شوي دي، کې ځنه ما داسې کسان هم ولیدو چې هغو ته پښتو هم نه ورځي، اردو کې خبرې کوي. نو زمونږ چې کوم د علاقې خلک دي هغه دا مشکله ده چې دی پوهېږي، زمونږ چې کوم لوکل خلک دي هغه به آسانې طریقې سره د خلک پوپوي او مقصد باندې به پورسوي، تر څو پورې چې د نون لوکل اخیستلی اخو کړی نوی او تر هغه خلاف مونږ بلدیاتو نه بایکاټ جاری.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د بلدیاتو د پاره مشیر کامران بنگش دیونی وسته ویل چې سفیری بلدیات پروګرام د پاره چې کوم رولز یا قواعد او ضوابط مقرر کړی شوی وو په هغه کې څه قسم کوتاهی نه ده شوی.
چې کوم زینو کې مونږ سره اپلیکیشن ته هغه زید لوکل خلکو نه رال نو هغه خو مونږ الته کې برتی کړل، کم چې رانل نو بیا دویم پرایورټی دا و چې کم د هغه ډیسټریکټ خلک دي خو هغه نور ازلاو کې سیټل دي، لکه د مومند والا سه 400 کې سیټل دي یا باجوړ والا په بل ضلع کې سیټل دي، خو دا هغه ضلع دي. نو په دویم پرایورټی باندې هغه خلکو، په دریم پرایورټی باندې چې بیا نو مونږ ورسره ورسره نږدې نږدې ازلاو نه خلک ورسره برتی کړی دي، نو هغه کې 85-90% خو پکې د عمق غزې لوکل خلک دي، او دا بقیا 10-15% چې کم دي دا هم د عمق ازلاو خلک دي خو چې نور زینو ډیسپلیس شو.
د قبایلی ځوانانو ویناوه کچري صوبای حکومت د دې غوښتنې اونمنلې او په سفیری بلدیات پروګرام کې 0% زی ځوانان برتی نه کړل، نو د احتجاجي لړۍ پیل کولو ترڅنګ د عدالت لار به هم خپل کړی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ایډیو خبرونه ته وګورئ. د بنیر کې د پیازو کر په اړه باندې در سره رپورټ شریکو د ډیو خبريال ملک وکاس دغه سیمې ته تللی دی.
د بونیر د کار کاروندې 15% ازمکه چې د اوبخور لاندې ده د هغې د خورې جوړښت داسې دی چې پټې یا د ځمکې دننه پیدا کوونکي سبزی لکه الو پیاز د پاره ډېره مړنۍ ده. شګلوړې خوره چې پکې اوبه نه ودرېږي او د دغه پټو سبزو وجود لپاره ډېرې موقع ورکوي. د ګوګن دګر یو کروندګر وایي چې د ډېرې زمانې نه د پیاز او د دې د تخم کرونده د فیډرل سیډ سرټیفیکیشن ادارې د پاره کوي. حبیب الله وایي
په تخم کې راته زیاته مدن پاتې کیږي. تخم خیال زمونږ یو کانال تقریبا 20 کیلو نه 30-40 کیلو پورې کیږي، او بیا دغه شانته په 2000-3000 پورې کیلو خرڅیږي. دغه دغه د آمدن دی او تقریبا 35-40,000 روپۍ پورې په کانال پسې خرچم ده.
ظاهر شاه چې د زراعت او توسیع ادارې د فصلونو انسپکټر دی وایي چې دلته ډېر کروندګر د تخم پیدا کولو کار کوي او د پیازو د سواتون قسم په پرتله پیدا کوي. دلته په اېړه شپېته جیربا زمکا د پیازو د تخم د پاره کرل کیږي چې د یو جیرب نه یو سل شل کیلو تخم پیدا کیږي. خو انسپکټر وایي چې د کار کروندې د پاره د اوبخور ستونزې شته.
لکه مثال په توګه چې کوم لکه د دې ته د اوبخور د سیستم چې دا لکه فارمر نوی دوی دا پیاس کری سبزیان کری یا نور دغه کری، نو دا خول چې دا 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 خول دی دا د وکل چې وره لري روشي دا خول چې کوم دا سٹارټ شي او په دې باندې دوی د اریګیشن چې کوم نه کیږي. کله چې و سوکړې نو دوی دا خول چې کوم دا بیا وچوي نو د دوی د اریګیشن سیستم د دې وجه نه چې کوم نه هغه
د سواتون پیاس ته هم د خاصیت باره کې د توسیع زراعت ضلع ډایریکټر مراد علي وای چې د نورو قسمونو په پرتله د دې قسم شلف لایف یا عمر ډیر زیات ته ځکه داخلك وخوي.
زموږ سواتون ویریډي چې کومه ده نه نو هغه داسې مضبوطه غونډه غټه ده برابر ده، پای کې موئسچر کانټ لږ مونته کم دی اس لکه د نورو په نسبت، نو دا موږ سره کافی ټایم پورې موږ سٹور کولی شو. او لکه څنګه چې نورې ویریډي دي لکه نارک 91 دا لکه جوسی ټایپ دي سلاد ټایپ دا، خو زمونږ دا چې کومه ده نو دا ډیره زیاته قیمتي ده سٹور کې موږ کې خودی شو.
دغه نو ماوله تخم مستند سائنسی یا د سیڑنے پیداواری تو خم دے چنہ آواز پسوبہ دننا بلکہ پنجاب اور سندھ کے ہم ڈیر پخواہ کرلی کی گی. ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈی ون نیوز بنیر.
گانو دن کو دا ثواب ڈاگے اسی دن کے اشپیت کھلینا زیب یوسف زی شاعر دا دا ڈیوا خبری آلے سادیا قاسم شاہ اور سرا مرکہ کھڑے او ساسو پامر ترہ گزو
زیب یوسف زی بی بی خپل پاک لراتا ہوا ہے چی دا شاعری سرا ہدامی نسنگ پیدا شوا
جی زما فلار زما پکور کے زما فلار شاعر ہو اگا بچ سوال اگا انپاڑو بلکن انپاڑو اگا بس وایل ناغه ولا مالکل دا سکیدا کیدا رورو زما ناغه سره شوک پیدا شو او بیا رورو مام شاعری شروع کړ او زمونږه معاشره دا سی وتر پښتنو معاشره د خزو شاعری ته په بد نظر کتی شو نو ما خپل شاعری پټه ساتل خو صرف خپل پلار ته مې وروله ناغه باندې زیاته خوخه او مال بیا وسله راکوله مال کلم د شعر د پاره مال کلم خپل پلار په لاس کې راکړل عبدالمالک عبدل تخلص عبدالمالک دیری وبخي ډیر ښه شاعر وو ډیر ښه پلار وو په هر لحاظ خو
کوم عمر کې شاعری شروع کړه بیا آیا تاسو ورسره تعلیم کړی وو کنه بې تعلیم وای او شاعری هم کوله
چې کله ما شاعری شروع کړه نو ما تر پنځم پورې سبق ویلی و سیوا مې نه ویلی
ځکه څومره
عمر خو به مې کم و داسې اتلس کاله به وه چې ما شاعری د هغې نه مخکې شروع کړې وه خو پټه به مې ساتله صرف خپل پلار ته به مې اوروله نو دا غینا پاس بیا کیدا کیدا زما وا دوم شو ما پرایویټ بیا لسم وکړو او غا شاعری چې ما کوله نو زما رور لیاقت یوسف زی زرا غډیره مشکور يم چې هغه به زما شاعری رسالو له اخبارونو له ورکوله او مال به وخت په وخت ډیر نه راکوله دا غین نو واده نه پاس بیا زما بچی چې کله راوی شو ناغي زما شاعری راويسته
تاسو وی چې خلکو دا دې ته خنه کتل نو ولي به ته خنه کتل
نو هغه داسې وخت وو چې په هغه کې چې د خودو تعلیم هم په خلکو بد لګېدو لکه چې ما پنځم پاس کړو نو په ډاګې کې هاي سکول زمونږ کلی ماترا وه ماترا کې نو نو چې ما ډاګې کې داخله واغسته نو زما ترورې ان راغلې زما پلارې مجبور کړو چې دې داخله واپس کا موږ پسې به خلک خبرې کوي دا دې ډاګې ته نه دي راځي او د تلو دا سهولت هم مخکې دونه نو اوس خو تلو سهولتونه هم زیات شوي دي مجبوراً زمانا لکا تعلیم پاتې شو خو شکر الحمدللہ چې سر کړه ما بیا خپل تعلیم تر لسمه پورې وساتو زما دا اراده وه چې په پښتو کې مې کوم خو د بده قسمت زما زوی وشم مشرې او هغه بیمار وو د هغه د بیمارۍ په وجه زه ډېره ګډه وډه شوم او زمانا تعلیمي سلسله پاتې شوه
نو چې دومره څنګه لیدلې دي مشکلات مې لیدلې دي
جی جی
نو د شاعری موضوعات هم څه دي او بیا شاعری نه علاوه تاسو نور څه نو په خیال څه متلونه هم را جمع کړي دي
شاعری مال تسکین راکوي که زما بلډ پریشر اوچتي کړو یو کتا یا بیت لیکم زما بلډ پریشر پر راکم شي دا زما ډیر زیات شوک دی ما سوتن که زه ډیر د کور کارونه ټول ډیر کوم نو که دا غي سره او د غم خاده کلیوال ژوند دی غم خادي پک کول غواړي ما سوتان زه دوه ګنټه شاعرۍ لور کوم یا د شاعرانو کتابونه ګورم یا خپل د لیکلو کوشش کوم دا الله تعالی رحم دی په ما باندې ډیر
دا ته وایي هغه متلونه تاسو کوم را جمع کړي دي او دا ولې را جمع کول او
متلونه ما را کوي دا متلونه به دا هغه وخت راشي چې دا متلونه به پاتې شي هیر به شي یو نیم خلک لکه روزمره متلونه وایي خو مې دی له یو شکل ورکوم چې دا ولیکلی شي هغه ما ولیکله او د حروف تیجی په لهجه دغه کې مولا کله لکه الف ب ت د س هغه مولا کله اه واو حروف ته هجی نو تقریبا سوار لا سو پورې ماتلونه ما راغون کړی دي کوم شرانو خود بچت په غم خاده کې ماتلوي ما باغ یاد کړی راوړو کور باندې در په پینو لیکو دا سي تاسو ته کیا دی په خاوه په خادو کې خود ستای نه کولې لکه
گران کتن کو اور دن کو دا مرا کچ تاسو کتا دا تاسو د دیوا په فیس بک پانا وی وی دیوا باندې اور بیا کتی او اور دیشه هم دې سره زما حوش چلی
او زه نو شروان کلندر
سره د خپل پروډوسر سیمین احسن تاسو نه اجازه غواړم د خپل پام